دا مشال ریډیو د نن د ګل ورز او د 2011 میلادي کال د اپریل لمیاشتې 11مه نیټه ده. شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پښتونخوا کې 10 بجې شوې دي. راځي چې د دې خبرونه په پیل کې د مجید بابر نه خبرونه وو.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر آصف زرداری باندې په سلور ورځنی سرکاري دورا ترکیه ته رسی. په پیښور کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ انخطا، یو پولیس افسر او درې وسلوال مړه. نن به د جلوزو او بېنظیر کیمپ رسال پورنا د باجوړ او مومندو بېکوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوته ویلي دي په کراچۍ کې د ناکرارۍ په شا درېم لاس دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری به په سلور ورځنی سرکاري دوران د ترکیه سرخار انکرا ته ځي. ښاغلی زرداری به په دې دوره کې د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل او وزیر اعظم رجب طیب اردگان سره هم ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تهمینا جنجوا ویلي دي چې ولسمشر زرداری به د ترکیه مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ولسي پاسون له امله په موجوده صورتحال سره سره د شمالي افریقا او خلیج په اړه هم خبرې طریقوي. میربن جنجوا زیاته کړه چې دواړه هیوادونه غواړي په 2012 کال پورې کاروباری لیندین $2 اربع ته ورسوي. میربن جنجوا دا هم ویل چې د پاکستان، ایران او ترکیه ترمنځ د ریل ګاډو د چلولو په منصوبه به هم خبرې اترې کیږي. د پیښور سره نږدې په کارخانو مارکیټونو کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ ډزې شوې دي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال خبریال غلام غوسرا کوي.
بېګرا د شپې 2 بجې د پیښور په کارخانو کې په جمرود روډ په عوامي مارکیټ کې په پولیسو د نامعلومو کسانو لخوا ډزو کې د پولیسو په وینا د حیات آباد تانی ایسای ساجد اقبال وژل شوی دی. په ځوابي کاروایي کې پولیسو درې نامعلومه وسلوال وژلي دي چې لاشونه یې د خیبر میډیکل کالج مردخانې ته رسول شوي دي.
نن به د جلوزو کیمپ نوخار او د بېنظیر کیمپ رسالپور نه د باجوړ او مهمندو قبایلی سیمې بېکوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د ادارې FDMA ډایرکټر جنرال ارشد خان د وینا سره سم دوی سره د مهمندو 10 کورنو او د باجوړ 12 کورنو د بیا ستنېدو لپاره نمونه لیکلي دي. په جلوزو کیمپ کې د باجوړ او مهمندو قبایلي سیمې نه د ترهګرۍ په ضد روان جنگ له امله او په دغو سیمو کې د ترهګرو په ضد د پوځي عملیاتو کبله س سوار لزر به کور شوی کورنۍ اوسی کی. په کراچۍ کې د امن او امان د وزي برابرولو لپاره د عوامي نشلګون سند سوبي صدر شاهي سید په کراچۍ کې د هدفي وجنو پشا د خلکو په ضد د پوزي عملیاتو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې مشال ریډیو سره د خبرو په محل خاغلی شاهي سید اول
واحد حل د دې زده چې موږ د فوجي اپریشنو کو دغه د حلاو بل زموږ سره حال په نظر نه راځي. موږ سره فوجي اپریشن سیم لایک چې څنګه په سوات او بونه کې وشو او فوجان رال او د انتها پسند جوای ګرځار او ختم کړو. دا فوج دې دا یوازې د پښتنو د پاره یا د سوات د بونه لپاره نه ده، په کار کې د کراچۍ خلکو ته امن ورکړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دي چې په کراچۍ کې د ګډوډۍ او هدفي وجنو پشا یو دریم لاس دی. خاغلی هوتی دا خبره په مردان پریس کلب کې کړې ده.
ضرور داسې قوتونه شته چې کوم نن پاکستان کمزورې کول غواړي، ډیسټیبلایز کول غواړي. د هغې لپاره کراچۍ هر وخت یو اټریکټیو ټارګټ دی چې هغې په کراچۍ کې په سنه سبانه یا د اردو سپیکنګ او د پښتون په نوم یا د شیعه سنی په نوم باندې یا د لینډ مافیا په نوم باندې هغې سنه څه فساد جوړولو کوشش کوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی څلورمه پارلماني کلنۍ غونډه به نن په اسلام آباد کې د سپیکرې میرمن ډاکټر فهمیدا مرزا په مشرۍ کې کیږي. په دې غونډه کې به د پارلمان شریکې غونډې ته د ولسمشر آصف علي زرداری په تقریر بحث کیږي. په مجموعي توګه به دا د قومي اسمبلی 13مه غونډه وي. په دې غونډه کې به هیواد کې په افراطي زر د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې زیاتوالی او د امن او امان په صورتحال هم بحث کیږي. د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما وای د لیبیا ولسمشر معمر قذافی په دې هیواد کې د اتو ونو شخړو د پای ته رسولو لپاره د سړک د نقشې په نوم وړاندیز منلی دی. زوما دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې پرون یې د افریقایي ټولنې د یو هیئت په مشر په ترایبلس کې د لیبیا له واکمن معمر قذافی سره خبرې وکړې. زوما همدارنګا پناټو غږ وکړ چې د لیبیا د حکومت په اهدافو دی بمباری بندې کړي، سو د حکومت او د حکومت د هغو مخالف وسلوالو ترمنځ چې د قذافي لرې کېدل غواړي اوربند ته شرایط برابر شي. د سولې په دې وړاندیز کې د دواړو لورو ترمنځ اوربند او د قذافي د حکومت او یاغیانو ترمنځ خبرې شامل دي. نن به په فرانس کې هغه قانون په رسمي توګه نافذ شي چې په عام ځایونو کې پر مخ پټونې یا حجاب بندیز لګوي. فرانس لومړنی اروپایي هیواد دی چې داسې یو بندیز یې لګولی دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې متأثر لپاره دا راپور نه راوړي. د پښتونخوا وزیر اعلی ویلي کراچۍ کې د بدامنۍ پشا دریم طاقت ته
یا د اردو سپیکینګ او د پښتون په نوم، یا د شیعه سنی په نوم باندې، یا د لینډ مافیا په نوم باندې اغي سن سه فساد جوړولو کوشش کوي.
د قبایلو به کور شوی ماشومان خپل کورونو ته تګ غواړي.
الته به بوټي او دلته خو بوټي یو الته به ملو بدا کوي چې د ونو د لاندې به مکټونه واچو او لوبې کوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن ترکیه ته ځي. د قبایلي سیمو طالب علمان وایي د لوړو زده کړو کمیشن د ختم کړي شي، او د عوامي نشتل ګوند سن صوبې مشر وایي کراچۍ کې د امنیت لپاره فوزي عملیات وشي. دا او د دې سره تړلي د قبایلي سیمو پښتونخوا افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږ اړومبی راپور ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی په کراچۍ کې د بدامنۍ په شا باندې دریم طاقت دی. امیر حیدر خان هوتی تیر ورځ په مردان کې د مردان پریس کلب د خبریالانو سره خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې اورو د غلام غوث راپور.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تیر ورځ د مردان پریس کلب د خبریالانو د سوګند پورته کولو په دستوره کې خبرو اترو کې وویل چې د کراچۍ په هدفي وجنو کې دریم قوت لاس لري.
ضرور داسې قوتونه شته چې کوم نن پاکستان کمزوري کول غواړي، ډیسټیبلایز کول غواړي. د هغې لپاره کراچۍ هر وخت یو اټریکټیو ټارګټ چې هغې په کراچۍ کې پسند سبانه، یا د اردو سپیکینګ او د پښتون په نوم، یا د شیعه سنی په نوم باندې، یا د لینډ مافیا په نوم باندې هغې سن سه فساد جوړولو کوشش کوي او سن سه مشکلات هغې پیدا کوي. او داسې خلک هم دستیاب دي چې هغه د هغې اعلی کار دي او د هغې په لاسو کې غلوبېږي. څومره سیاسي قوتونه چې کوم دي په کراچۍ کې نمائنده قوتونه، زما په خیال پاغي ډیر لوی ازي مواري راځي چې اغي په خپل ردی خبره احساس وکي چې یو دریم قوت ضرور داسې شته چې اغه د حالات کستن امادن خرابول غواړي، او د اغي دریم قوت مخنیوي بغیر د اتفاق ته اتحاد نه او ستاسو چې اویرنس وي داغي نه بغیر نه کیږي.
وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې کراچۍ یوازې د یو قوم نه، بلکې کراچۍ کې چې څومره قانونه میشته دي د هغو د ټولو ده.
یو حقیقت چې کوم دی هغه به ټول تسلیم چې کراچۍ د یو خاص گروه، د یو خاص قوم، د یو نسل دا هغې نه ده. کراچۍ د هغې ټولو خلکو ده چې هغې نن په کراچۍ کې ژوند تېری د یو بل وجود به تسلیمول غواړي، او چې د یو بل وجود تسلیم کړی شي او د دریم قوت چې کوم اصلي دشمن دی د هغه مخنیوي وکړي شي، نو د کراچۍ حالات به په خپله ټیک شي.
د لوړو زده کړو د کمیشن ثبوت د منتقلولو د یو سوال په ځواب کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې پټ او ښکاره داسې قوتونه شته چې هغه د هایر ایجوکیشن کمیشن د تحلیل په مسله ثبوت د اتلسم بدلون د لاندې میلاو شوي خپلواکۍ په لار کې خنډونه ودرول غواړي.
د مودو داسې هغه حق چې کوم پکار دی صوبې ته میلاو شوی، او هغه حق نن په لومبني زلمانه د اتلسم ترمیم په نتیجه کې صوبو ته راځي منتقلیږي. ظاهره خبره ده چې پټ او ښکاره ډیر قوتونه داسې دي چې هغې دا پروسس سبټاج کول غواړي، او هغې په دې معنی کته نوي خوشحاله دا حقیقت د هغې نه هضمیږي چې صوبې لګیا دي او نن خود مختار کیږي. څنګه چې مختلف نور ډپارټمنټس لګیا دي او هغه ډیوالف کیږي، دغه شانتي ایجوکیشن هم لګیا دي ډیوالف کیږي. په دې کې چې سو پورې د هایر ایجوکیشن کمیشن تعلق دی، ګورې زمونږ د ټولو ذمہواری دا جوړیږي چې مونږ د هایر ایجوکیشن پروټیکټ کو او مونږ د هایر ایجوکیشن لا ترقی ورکو. نه صرف دا چې هایر ایجوکیشن کمیشن باندې موږ فوکس کوو، خو یو اداره د حکومت جوړه کړې ده، د یو انتظامی آرډر په نتیجه کې یو اداره جوړه ده. اوس آئین لوی دی که یو انتظامی آرډر لوی دی؟ اتلسم ترمیم چې کوم دی هغه نن د آئین برخه اویسه ده، او د هغې په رڼا کې چې کومې تبدیلۍ کول غواړي هغه تبدیلۍ به خامخا کېږي تر څو پورې چې په آئین کې بل ترمیم شوی نه دی. خو موږ دا ګڼو چې هایر ایجوکیشن کې داسې معاملات شته لکه اسکالرشپس دي، لکه زمونږ فارن اګریمنټس دي، یو سټانډرډ مینټین کول دي د هایر ایجوکیشن په نیشنل لیول باندې. دا هغې دپاره ضرور په نیشنل لیول باندې د یو ادارې ضرورت شته، خو ضروری نه ده چې هغه د هایر ایجوکیشن کمیشن وي او د هغې د هماغه اعداد و شمار او هغه کمپوزیشن دي وي چې کوم د موجوده هایر ایجوکیشن کمیشن دی. ټولو کې اول خو چې هر یو داسې ارینجمنټ جوړیږي په هغې کې پکار داری چې د ټولو فیډریټنګ یونټس یو شانتي نمایندګي، چې د پښتونخوا آواز هم په هغې کې وي، د بلوچستان هم وي، د پنجاب هم وي او په سند هم وي.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په څلور ورځني سفر د ترکیې سرخار انقره ته ځي. نوموړی به په دې سفر کې د ترکیې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو ترڅنګ د هغه ځای د سوداګرو، کارپوهانو، خبریالانو، د پارلیمان د غړو سره هم ګوري. نجیب عامر په دغه اړه دا راپور لري.
ولسمشر آصف علي زرداري به په رسمي سفر څلور ورځې د ترکیې په سرخار انقره کې وي او د دوه اړخیزو معاملاتو ترڅنګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مواصلاتو او د انرژۍ د پروژو د پرانیستلو په اړه د هغه ځای د مقاماتو سره خبرې کوي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسۍ اسوسییټډ پریس آف پاکستان راپور ورکوي چې ښاغلی زرداري به په دې سفر کې د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګل، وزیر اعظم رجب طیب اردوغان او نورو لوړ پوړو مقاماتو سره ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د تهمینه جنجوا وی د دوړو خو د مشرانو ترمنځ به په منځنی ختیځ، شمالي افریقا او په خلیج کې د راپورته شوو نوو سیاسي ناندریو په اړه هم خبرې کیږي. د پاکستان او ترکیې ترمنځ اړیکې خی پاتې شوی او په ځانګړي ډول د 2008 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو سفرونه ترسره شوي او په تجارتي او اقتصادي څانګو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک شوي دي. ترکیې د پاکستان سره د سیلاب ځپلو خلکو او سیمو د بیا بحالۍ په لړ کې مرستې کوي او د سکولونو او هسپتالونو د رغولو لپاره ورته پیسې ورکوي. همدارنګه ترکیې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښوالي، د همکارۍ د زیاتوالي او په شریکه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د درېمګړي دوست هیواد رول لوبولی او د دواړو خواوو د مشرانو د غونډېدو لپاره یې پلیټ فورم برابر کړی دی. د پاکستان د ډن ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به په دې سفر کې هڅه کوي چې د انقره او اسلام آباد ترمنځ په لویه کچه د مرستو د کونسل یا ایچ ایل سی سی د لا پیاوړي کولو لپاره لارې چارې ولټوي. د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په وینا دا کونسل د دواړو هیوادونو د کابینو ترمنځ نیخ په نیغ اړیکې ټینګوي. د دې سفر پر مهال به ولسمشر آصف علي زرداري ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ترکیې د هیواد ځانګړی میډال هم ورکول کیږي او اټکل دی چې نوموړی به د جدید ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاتورک په مزار هم حاضري ورکړي. نوموړی به همدارنګه د ترکیې د پارلمان د غړو، خبریالانو، کارپوهانو او سوداګرو سره هم ملاقاتونه لري او نوموړي سره به په دې سفر کې یو شمېر وزیران هم ملګري وي.
پختو وای مشال ریډیو ور د عوامي نشتل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویل دي چې کراچۍ کې د امنیت په ځای کولو لپاره پوځي عملیات وشي. نور تفصیل ظفر کریمی راکړي.
بادشاہ خان مرکز کراچی کی خبری غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سند څنګ مشر شاهي سید ویلي چې د کورشمیرنې روانه سلسله د خار په ځینې سیمو کې په سمه توګه نه ترسره کیږي. مشال رادیو سره په خبرو کې شاهي سید ویل چې حکومت باید د کورشمیرنې په لړ کې د دوی تحفظات لري کړي.
بلکې په دې باندې شکایتونه موږ راغلي دي، د ډېرو علاقو نه راغلي دي، د حیدرآباد نه راغلي دي، لہذا بالکل باید موږ تحفظات دي او دا موږ وینا کړې ده، د ایشو سره خبره شوې ده او ګورنمنټ ته موږ وایو تنظیم نے جو دوی دا دنیا تا غول غواڑی چھ کراچی او حیدرآباد کے صرف منگیو باقی سوک نشتا
دوامی نیشنل گون صوبائی مشر سن حکومت سخا دا غختن ہم کڑے دا چھ دیوی میشتی پا مودا کی دی دا دوی دا گون دا ممبران و حلقو کی ترقیاتی کارونا شروع کری او کسین حکومتی غختن و نمانی نو دی با دا حکومت سخا دا جدا کی دنی او یا ہم پا نور لارو چارو غور وکڑی
من حکومت تا دیوی میشتی لین ورکو چھ بیو میشتی دن دن کم ترقیاتی کارونا دی پاگی کی کار رکو دے پاگی کی آباد علاقی چکم دا دریو کوالو پورے آگا ازالے ہم نشو آگا کمیم پورا نشو چکم پتیر وقت دمون سے ذاتیات شو لہذا پاگی بانے دمون احتجاج جون آگا مگر رو اس میں انشاءاللہ طرح دا ہر جمعی پر ازبانے من دا حکومت دے یا دا خانائی دا پارا دا احتجاج پر طوابانے پر قرآن اسلام من اخبلا احتجاج جون ظاہری کو
شای سید زیادہ کڑا چی تیرو دریو کلونو پا مودا کی اتحادی گندون حکومت کراچی خار کے دا هدفی وجنو پا مخنیوی کی کامیاب شوی نی دی نزک خو پکار دا چی کراچی چې کې د امن د ټینګښت لپاره فوجي اپریشن وکړي شي
واحد حل د دې ده چې موږ د فوجي اپریشن کو دغه د حلاو بل زموږ سره حال په نظر نه راځي موږ سره فوجي اپریشن سیم لای چې څنګه سوات او بونر کې وشو او فوجان رال او د انتها پسند جوای ګرځار او ختم کړو دا فوج دې دا یوازې د پښتنو د پاره یا د سوات د بونر لپاره نه ده په کار کې د کراچۍ خلکو د امن ورکی کراچۍ کې موجود چې کوم کارګر کې لري چې کوم باقاعده رنګي حد نشلې شوې دي کاغذ لري ودی بابر قاتل نندی کاغذ بشیر جان قاتل نندی او کاغذ اجمل په هغې غوندګي کریمینل کسان او د نوې نوې قصور خلک دي مونږ دا غواړو چې حکومت د خلک باقاعده په میډیا وخی او مونږ میډیا ته هم دا فیل کو چې هغې دي هم د جرات مظاهره کوي دا کم کلران چی نسلی شوی دی دا دوی قومیت سره دا دوی زبان لینگویج سره او دا دوی دا کمی پارٹی سره امپلنس دی چی دا دوی پا دنیا تا وخی او پتا ہو لگی چی سو قاتلان دی
نموڑی پا پختانو غگ وکڑو چی پا خانشماری که دی خصوصی دلچسپی واخلی او خپل کورون دی ریجسٹر کری
ساز پا توسط مخبت خلق دا عوام تا مفیل کو چاہ دی پا خپل خانشماری که پا خپل انٹرس والی چی دا او دمون ویجی دا سوالی اگو 500 لکو پختانو دا وکو لہذا که 500 لکا پختانو دلتا واقعی وی خو چی پکار دی چاہی اندراجو کی خوک اندراجو خبر دشمن حاوی کی لہٰذا خلق اللہ پکار تھا جاگا تھا قومی فریضہ اگڑنی اور بڑے گئے ٹس والی اور زیادہ زیادہ خپل خانہ شماری اور پسی بیا مردم شماری اوکی
دا عوامی نیشنل گوند سن حکومت دا دیوی میشتی محلت او غختنو پا حقلا دا سن صوبے دا اطلاعات وزیر شرجیل اینام میمن ویلی دی چا عوامی نیشنل گوند یہ پا مرکز او صوبہ کی اتحادی گوند دے او دوی بحاسا کوی چی دا خپل دغی اتحادی ٹول تحفظات زر تر زرا ختم کری ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ
کیو خوا د ټول هیواد زدکون کی غختنه کی چې هایر ایجوکیشن کمیشن یا د لوړ زدکړو چکم کمیشن دی په پاکستان کې دا د خپل ځای وساتل شي نو بل خوا د قبایلی سیمو زدکون کی د غختنه کی چې د لوړ زدکړو کمیشن دی ختم کړي شي د زدکون کو دا ګیله هم کړي دا چې د امریکای د پرمختیا د ادارې یو ایس ایډ لخوا دا بخنه غواړم اوریدونکو دا زده کوونکي دا ګیلم کوي چې د امریکای د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ لخوا هایر ایجوکیشن کمیشن ته کمی روپۍ ورکړل شوی د قبایلی سیمو لپاره هغه دوی ته نه دی میلو شوی تفصیل د سراج زهیر پر راپور کې
د اسلام آباد نمل پوهنتون یو زده کوونکی کامران مشال ریڈیو ته د ایچ ایس سی د خدمت په حق لا صدا سی وویل
تعلیم نہیں ہوگی اسکالرشپ نہیں ہوں گے اچھی سی ختم ہو جائے گی ایک مستند جو ادارہ ہے اس کو ختم کر دیا انہوں نے
تعلیم نوی اسکالرشپ نوی او اچھی سی ختم کړی شي او یو مستند ادارہ دی ختموی نو دې رستو خو بعد د طالب علمانو ژوند تباہ شي اچھی سی په ټوله نړۍ کې د پاکستان نوم د تعلیم په لړ کې روښانه کړی دی حکومت له پکار دی چې د اچھی سی سره انتقامی کاروایی نه کوي اصل کې اچھی سی د سیاست دانانو جالی ډیګرانی را باسی را کولی نو زکه دیو سره دا عمل وکړی شو
یو خو د پاکستان د ټولو په هینتونونو زده کوونکي او استادان د اچ سی د ختمون پر ضد دي نو بل خو د قبایلی سمو د بیلابیلو په هینتونونو زده کوونکي وایي چې د یو ایس ایډ یا د امریکای لخوا دوی لپاره بل کړی شو فنډ اچ سی دوی ته په صحیح توګه نه دی را رسولی اسلام آباد کې د قائد اعظم په هینتون د لوړو زده کړو یو زده کوونکي عدنان مشال لیډیو ته وویل
غلط طریقہ والے تقسیم کریں
دغرنګ یو د امریکن سټډیز یا امریکایي علومو کې ایم فل یا د لوړو زده کړو یو طالب علم خانزیب مشال ریډیو د اویل چې د امریکې لخوا د قبلي سیمو او ملکن ډویژن د طالب علمانو لپاره ورکړی شوي څلور نیم کروڑ ډالر دغه زده کوونکو ته نه دي ورکړی شوي. د دې پترس کې د ایچ ایس سی بجټ ډایریکټر بلال وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د یو ایس ایډ امریکې لخوا ورکړل شوی فنډ په دغه ټولو پوهنتونونو کې په طالب علمانو ویشل شوی دی. یادونه وړ ده که یو خوا د خزانې د وزارت لخوا ودرولې شوی د ایچ ایس سی و اربا او یا کروڑ روپو د بیا جاری کولو اعلان کړی دی، نو بلخوا د پوهنتونونو لخوا د ایچ ایس سی د ختمولو شړه سپریم کورټ کې چیلنج کړی شوی ده، د کومې چې به سبا د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې اورېدنه کیږي. سیرا زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قبایلی سیمو کې د جګړې او بېقرارۍ له کبله په زرګونو خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي چې ډېر پکې زنانه او ماشومان دي. د جلوزو او نوخار په کیمپونو کې د باجوړ نه بې کوره شوي ماشومان غواړي چې خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. زما همکار فواد علي شاه دغه ماشومانو سره خبرې کړې دي او تاسو لپاره دا راپور برابر کړی دی.
د جلوزی په کډوال کیمپ کې اوسیدونکي د مومند او باجوړ ایجنسی بې کوره شوي مشرانو خلا دا فیصله نه ده کړې چې آیا د خپل سیمو ته واپس تلل غواړي او کنا، خو په دغه کیمپ کې میشته کډوال ماشومان خپل کورونو ته واپس تلل غواړي. دا ماشومان وایي چې دوی ته خپل کلی یادیږي او دوی یو ځل بیا خپل غرونو کې سره د ملګرو لوبې کول او په پټو کې منډې وهل غواړي. و کلنا عزت خان څوک چې یو کال پیلا سره د مور و پلار او درې خوریانو د باجوړ ایجنسی نه د جلوزه کډوال کیمپ ته راغلی وایي چې په کیمپ کې دی خفه دی او خپل کور ورته یادېږي.
کیمپ کې داسې دغه ده چې توپان شروابسته او بېزتي به هم کوي. زه به خو بسور کې دیوالونه به وو په خپل پرډې باندې دغه کلی وي ویم به م خپل دلته به ځي مونږ سکول له تللي وو او ښځې به مړه وځو بس ټانګۍ ته مړه وځو دلته سړی به طبق به کوري څنګه دا دغه ده چې مونږ خپل وطن کور جوړ شو او مونږ لاړ شو هلته.
عزت خان خپل سکول پسې هم خفه دی.
کور ته بېرته به سکول لاړه هلته به شړه او کرکټ به هم کول ښه بس ور کې مانځله به رالي وو بېرته به مونږ دلته تلاړ شو بس سبق صحیح نه زاته یو بس ویله راپاسې کې مکي هلته خو به شکری برمان ماتا ولی حالتا سایو خبا من سبق ازده کول دلتا خلق سبق نشوست ازده کولی.
لسکلن حجمل خان سوک چی دا باجاور دا علاقه غاخ کینا دی کدوال کیمپ تر آغلی دی هم واپس تلل غواری.
حالتا با من سکول خبا سورو سار بلالو ماقا مسبخیم با بیتا کور ترالو روطای با مو خوالا چکای با مو بس بیتا با واپس رالو کل که بس هم ناستو دل با مو آلا دلتا که دسی سب کتاب دا چه گرمی دا مواتم دی مواتم بندی و تشت تا خیمو که ناستی واسه پزولی نم صداقا بیشتره میشتره شتا کلی که مرگی رسم یادی که لو بیمو مستقوالی برا با غرون تا قتلو کندی با مرگرولی خلق با پسرین و مشتل.
شپکلنا اجمیر څوک چې دنن نه دو کال پیلا د خپل مور پلار سره د کډوال کیمپ تر غلې وو مشال ریډیو توای
خاص کې ستزه او دلته خو شړې دی ګرمه نه الته غلطه به بوټي او دلته خو بوټي یو الته هم لو بيدا کوي چې دونه دلاندې بم کټونه واچو او لو بم کوي دلته یې سم او الته به یخ یخ سوري او دلته یې
دا ماشومان وایي چې د خپل کلو او باندو په خاورو او کوسو کې لوب کول په کډوال کیمپ کې د فوټبال او کرکټ کولو نه غوره دي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. اوس نظر اچو په عالمی چارو باندې. یو میاش وړاندې په جاپان کې د زلزلې او سونامی لکبله د جاپان په فوکوشیما کې یو جوهری بټه اغیزمن شوی و. دغه بټه نه د تابکرې د اخراج نه وروسته یره داوا چې د دې اثر به په انسانانو او ماحول باندې وي او دغه یره تر اوسه پورې قائم ده. په دغه اړه باندې اورو د مجید بابر راپور.
په جاپان کې د سونامی او زلزلې سيو میاش پوره کیږي او هغه کورنۍ چې دغه تباهي به کوره کړې وي اوس غواړي چې خپل کورونو تستان شي او د خپل هغه پالتو زناورو او پاتې سامانونو خبر واخلي چې دوی نه پاتې شي وو. سونامی او زلزلې د جاپان شمالي سیمو ته سخت مالی او ځاني زیانونه رسولي وو او د فوکوشیما اټمي بټۍ هم سخت زیانمنه کړې وه. خو خلک د بیا ودانۍ د کارونو په سستوالي سخت غوسه دي او په هیواد کې د اټمي تباهي لکبله به یقین سره مخامخ دي. د جاپان په مینومیسوما ښار کې سوناکاوا خاندان خپل کور ته واپس راغلی دی او غواړي چې د خپل کور د ملبینا خپل پالتو ځناور او پاتې سیزونه راوباسي. دا کورنۍ د فوکوشیما اټمي بټۍ نه 13 کیلومتره لرې اوسېده. خو د 11 مارچ د زلزلې او د یاد شوي اټمي بټۍ نه د تابکارۍ له وجې خپل کور پرېښی و. مینومیسوما نه یو مرګونی سیمه جوړه شوې ده. پولیس لګیا دی د ملبی لاندې د مړو شو خلکو لاشونه لټوي. دوه شپېته کلن صدامو سوناکاوا د خپلې مېرمنې سره دا مهال په یو کیمپ کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي. خو هیله من دی چې یو ځل به خپل کور ته ضرور ستون شي. دی زیاتوي
زما امید دی چې دوی به زر تر زره د اټمي تابکارۍ دا ستونزه هواره کړي. خو نه یم خبر چې دا به څومره کلونه واخلي چې موږ خپلو کورونو ته ستانه شو. زه غواړم چې دوی دا مسله حل کړي چې زه خپل کور ته ستون شم. دغه ټوله سیمه تباه شوې ده خو هلته ډېر کار کله کېدی شي. خو دا معلومه نه ده چې بیا به کله موږ زمینداری شروع کړو. که هر څنګه وي خو زه امید لرم چې ستون
دا لا نه د واضحه چې د سوناکاوا غوندې کورنۍ به کله خپلو کورونو ته ستانی شي. تقریبا یو میاشت وشوه خو د اټمي تابکارۍ له امله چې کومه تباهي راغلې ده او اوس هم د تباه شوي اټمي بټۍ نه تابکاري خارجېږي. جاپان لګیا دی د دغې تباهۍ د مخنیوي لپاره کوششونه کوي. جاپاني انجینران لګیا دي چې د تابکارۍ نه ډکې اوبه سمندر ته د سېدونه بندې کړي او هغه ټولې خرابې اوبه چې دغلته جمع دي د دغې بټۍ نه اوباسي. دا یو ښه کوشش دی خو بیا هم کارپوهان وایي چې دغه تباه شوي اټمي بټۍ کابو کول به ډېر وخت واخلي او د هغه موادو صفا کول به هم میاشتې واخلي کوم چې د دې تباهۍ نه خور وور پروت دی. په جاپان کې د حکومت په اټمي تګلارې او د فوکوشیما اټمي بټۍ نه د تابکارۍ په ضد په سرخار ټوکیو کې په سلګونو خلکو مظاهرې هم کړي دي. د جاپان د دغې ستونزې په وزیر اعظم ناوتوکان باندې هم عوامي فشار زیات کړی دی او د دغې عوامي غوسې د کمولو لپاره ښاغلی کان تېره ورځ یو شمېر هغه سیمو ته تللی دی چې دغې اټمي تابکارۍ اغېزمنې کړي دي. په اشنوما کې ښار کې ښاغلی کان ځایي خلکو ته د وینا پر مهال وویل چې
زه غواړم چې د بیا ودانۍ کارونو په ځای نوي نوي ښارونه آباد کړو او صرف هغه سهولتونه نه چې په تیرو وختونو کې دغو سیمو کې و بحال کړو، بلکې زه غواړم چې هر څه نوي کړو او دا یو حقیقت دی چې دا د یو روښانه مستقبل لپاره شروعات دی.
د یورپی هیواد آسٹریا په سرخار ویانا کې د اټمي محققینو د وینا تر مخه د جاپان نه د اټمي تابکارۍ اخراج ټولې شمالي سیمې ته د زلزلې نه دوه هفتې پس خور شوی و.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
جی قدر مند اوریدن کو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پښتونخوا کې لسنیوی بجه شوې راځي چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورئ.
پاکستان ولسمشر آصف زرداری بانن په څلور ورځنۍ سرکاري دوره ترکیه ته رسی. په پیښور کې د پولیسو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ خطا یو پولیس افسر او درې وسلوال مړه. نن به د جلوزو او بېنظیر کیمپ رسالپور نه د باجوړ او مومندو بې کوره شوي خلک پولیسي متستنیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ویلي دي په کراچۍ کې د ناکلارۍ په شا دریم لاس دی. نن په فرانس کې هغه قانون په رسمي توګه نافذ شو چې په عامو ځایونو کې پر مخ پټونې یا حجاب بندیز لګوي. د جنوبي افریقا ولسمشر یعقوب زوما وای د لیبیا ولسمشر معمر قذافي په دې هیواد کې د اتو ونو شخړو د پای ته رسولو لپاره د سړک د نقشې په نوم وړاندیز منلی دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورېده. اوس راځو راپور ته. تر بلډیم کې د اوبو لیکا کم حد ته د رسېدو له وجې د بجلی پیداوار 4.5 میگاواټ ته رسېدلی دی چې له وجې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. د مشال ریډیو خبریالې انیس اجمل ته د وابډا یو چارواکي په د نوم نه ښودلو په شرط ویلي په تربیلا ډیم کې د اوبو د کمی په اړه د وابډا یو چارواکي زمونږ همکارې انیس اجمل ته د نوم نه ښودلو په شرط په تربیلا ډیم کې د اوبو د کمی په اړه سداسې معلومات ورکړی دي. راځئ چې په دغه راپور کې واورو.
د بجلی او اوبو محکمې د یو چارواکي د وینا تر مخه په تربیلا ډیم کې د اوبو لیکا ډیډ لیول یا انتهایی کم حد ته د رسیدو له وجې د بجلی پیداوار تر 4.5 میگاواټ کم ترین حد ته رسیدلی دی. دا وخت په ډیم کې 1.5 فیټ اوبه دي او په ډیم کې د استعمال لپاره د اوبو ذخیره ختمه شوې ده. په ملک کې د بجلی کل پیداوار 9000 میگاواټ دی او طلب یې د 1.5 میگاواټ نه سیوا دی. د بجلی د دې کم پیداوار له وجې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیا د 14 نه تر 18 گھنٹو پورې رسیدلې ده چې له وجې اولستا ډېرې ستونزې مخې ته دي. پېښور ښار سره تعلق لرونکي زینب بیبي د بجلی د نش په اړه صدا سی وایي. دغه سه په اسلام آباد کې کارکون کې خارون خان د بجلی لوډ شیډنګ پاړه وایي.
دا سه خبره ده چې په اسلام آباد شه خو بجلی چې مو تقریبا د ورځې خو 5 غنټه نه یو او په کلو کو شل غنټه نه ده تقریبا چې مو د 4 غنټه یا 2 غنټه په 24 غنټه شه راشي. کلا خو تفریر ده چې مو په اسلام آباد شه نوکری کا اسلام آباد خو یو افاق حکومت ته په دې شهر وی آی پی خلک ته نو دلته بجلی نه وي چې دلته نه وي د خلکو لپاره بیا مو څوک ته پوس کوي.
د بجلی او اوبو د محکمې پخوانی چیئرمین شمس الملک مشال ریډیو ته د بجلی پیداوار په اړه صداسي ویل.
فیول چې کوم دی هغه اوبه د هایډل سټیشن کې د بجلی جوړولو لپاره یو خشاک دی. چې اوبه کمی شي نو خامخا خشاک کم شو چې خشاک کم شو بجلی ورته جوړیږي.
شمس الملک وایي چې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره زیات بندونه جوړول پکار دي ځکه چې راتلونکي وخت کې د دې له وجې د بجلی نور کمی هم جوړېدای شي. په سرخر اسلام آباد کې د توانای بحران په لړ کې درې ورځنی توانای کانفرنس هم شروع کیږي چې پکې بعد ملک اعلی چارواکي وابډا پیپکو او نجی شوبو سره تعلق لرونکي کسان ګډون کوي. انیس اجمل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
نیویارک ټایمز په عراق، افغانستان او پاکستان کې د تازه صورتحال په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکي به درته وړاندې کوم. نیویارک ټایمز کې د منځني ختیځ، افغانستان او پاکستان په اړه د خپور شوی راپور په پیل کې دا پوښتنه شوې ده په منځني ختیځ کې نوې جګړې په خپل ځای خو په عراق، افغانستان او پاکستان کې د امریکې د اوږدې مبارزې سهال ده. راپور کې راغلی دی چې په عراق کې جمع خطر شو، د وسلوالو لخوا بمی بریدونه شوي دي، خو د تیرو انتخاباتو په اړه جګړه ختمه شوې ده، او په منځني ختیځ کې چې د انقلاب کمه هوا رالوتې وه هغه د عراق په خوا کې تیره شوه. د دسمبر په پای کې به امریکایي فوجونه په مکمله توګه د عراق وځي، او کیدی شي د دغې نه وروستو وخت لږ سخت وي، ځکه چې په عراق کې د کردانو، عربو او ترکمنو ترمنځ د ځمکې په سر لوی معاملې نه دي هوارې شوې. په پاکستان کې اوسوس دوه لوړپوړي چارواکي، د پنجاب گورنر او د اقلیتي چارو وفاقي وزیر ووژل شو. ولسی حکومت ډېر کمزور دی، پوز لګیا دی په قبایلي سیمو کې خپل اختیار په ځای کوي. خو د پاکستان په اړه لویه پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به په روان کال کې د پولیسو سره نږدې په هغه سیمو کې هم عملیات وکړي او کنه، چرته چې افغان طالبانو پناه اخیستې ده. راپور د افغانستان په اړه لیکي چې په دغه هیواد کې هغه ورځې لاړې چې د ژمي په موسم کې به تر ډېره حده خاموشي وه. په روان کال کې افغانستان کې د تشدد پیښې پرله پسې وشوې، اگر چې په نوموړي هیواد کې د امنیت وضع تر سرحده په ښه کېدو ده، ولې د پرمختګ عمل ګړندی نه دی. د وسلوالو لخوا د خلکو وجنه اوس هم لوی خطر دی. د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنې شوې دي، خو هغه هم پوره نه دي. د افغانستان په اړه شاید ښه خبر دا دی چې د ائتلافي ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په لړ کې پرمختګ شوی دی. نړیوال بینک د کال 2011 په خپل یو راپور کې لیکي د پاکستان په سوات او قبایلي سیمو کې د انصاف د یو صحیح او یو شان نظام نه لرلو له وجې وسلوالو طالبانو قانون په خپل لاس کې واخیست او په خلکو کې زور زیاتی پیل کړ. د دې راپور مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کړي.
د ورلد بینک یا نړیوال بینک یو رپورټ ښایي چې په نړۍ کې سناسه یو نیم ارب خلک په داسې ملکونو کې اوسیږي چې سیاسي استحکام نه لري، جرمونه پکې زیات دي، او په دغو کې یو ملک هم تر اوسه پورې د پرمختګ په کارونو کې خپل ټاکل شوي مقاصد نه دي ترلاسه کړي. دا رپورټ د پاکستان د قبایلي علاقو په اړه وایي چې په دغه سیمو کې اف سی آر چې یو توفیری او امتیازي قانون دی او خلکو ته ترې انصاف هم نه ترلاسه کیږي، باید دغه قانون یا خو په مکمل توګه لر کړل شي او یا پکې بدلونونه راوستل شي. او زیاتوي اف سی آر فاټا د پاکستان د نورو برخو نه بیل ساتلې. همداشان دا رپورت سواد په باب لیکي، په سواد کې د انصاف ورکولو عدالتي نظام په مقامي سطح ډیر کمزور وو او یا هم مات شوی وو، چې نه به دغلته مجرمانو ته سزا ورکړل کېده او نه به د ځمکو په سر د شخړو فیصله په سمه توګه کېده. او دا هغه وجوهات وو چې په دغه سیمو کې داسې خلک چې په جرمونو کې ککړ وو راپاسېدل، په عدالتي نظام کې د دغې خلانه ګټه واخیسته او دا شانی قانون په خپل لاس کې واخیستو او د طالبانو تحریکونه یې جوړ کړل چې وروسته په پاکستان او افغانستان کې خپل کارونه پیل کړل، او ورسره د مختلفو شخړو فیصله هم د خپل خوښې مطابق کول شروع کړل. له دغې هر څه وروسته اسلام آباد په 2009 کال کې د دغې وسلوالو طالبانو پر ضد په فاټا او خیبر پختونخوا کې پوځي عملیات د ملګرو ملتونو، ایشین ډیولپمنت بینک، یورپی یونین او ورلد بینک په مرسته پیل کړل. رپورټ زیاتوي دغه خلک چې کله د پوځي عملیاتو له وجه بې کوره شول، نو بیا هم د حکومت له اړخه ورسره هغه سي مرستې ونه شولې او نه د دوی مسلو ته په سمدستي توګه پاملرنه ورکړل شوه. نړیوال بینک د فاټا او خیبر پختونخوا یو زر نمائندګانو سره په روانو مسلو او د دغه په حل خبرې اترې وکړي، چې پکې د مقامي غیر سرکاري ادارو کارکنان او د ښځو د حقوقو د ادارو مشان هم شامل وو. په دغه کې د روانو مسلو د حل په خبرو کې یو خبره دا هم وه، خلکو ته روزګار او تعلیم ورکړل شي، او په قبایلي علاقو کې خاصکر چې د افغانستان سره پولې لري، باید د افغانستان او پاکستان حکومتونه په دغه سیمو کې د هغه خلکو مسلو ته هم وګوري چې د وسلوالو طالبانو د منشیاتو، د قاچاقبرو او پوځي عملیاتو له وجې ژوند او کار روزګار متاثر متاثر شوی دی. د مسلو د حل په خبرو کې یو مهمه دا هم وا چې باید د پاکستان په ټولو سیمو کې د انصاف په نظام یعنی عدالتي نظام کې مهم بدلونونه راوستل شي، او چې داسې نه وي چې په فاټا کې یو رنګ قانون وي او په نور پاکستان کې بل رنګ.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوس یو ادبی راپور تاسو لپاره. افغان ادبی بهیر چې په کال 1996 کې په پیښور کې جوړ شو، په کال 2002 کې کابل ته وکوچید. نو د تیرو دو کلونو راهیسې په پیښور کې هم د افغان ادبی بهیر تر سیوري لاندې یو شمیر افغان ځوانان هر ونې راټولیږي او خپلې غونډې ترسره کوي. په دغه اړه اورو د پیښور نه د باز محمد عابد راپور.
افغان ادبی بهیر چې کابل لس کاله پخوا افغانستان ته وکوچید، تر اوسه یې په کابل کې 19 غونډې روانې دي. خو په پیښور کې هم د افغان ادبی بهیر په نوم یو ادبی ټولۍ فعال دی چې 19 ادبی غونډې کوي. منسوبین یې ځانونه د همغه افغان ادبی بهیر څانګه ګڼي چې پیښور کې جوړ شوی و او په 2002 کال کابل ته وکوچید. د پیښور د افغان ادبی بهیر ویاند امادالدین دوران د بهیر د اړتیا په اکله مشال ریډیو ته صدارنګ وویل.
افغانان کله خپل وطن ته بیرته ستانه شو، په دغه وخت کې بنسټ ایښودونکي خلک هغوی وکوچېدل او وطن ته بیرته لاړل. نو بهیر یو څه اندازه شنډ شو. داسې شو چې هغه په ولولیز انداز کې چې مخکې چلېده په هغه انداز نه و او بالاخره ختم شو. په دغه وخت کې یو ادبي ټولنه هم نه و او ټول هغه ادیبان چې له ادب سره یې مینه وه، له شعر سره یې مینه وه، له پښتو سره یې مینه وه، ناامیدوی احساسوله. بالاخره په دې نتیجې ورسېدو چې بهیر بیا فعال شي او هغه ادبي تندې پکې مات شي.
پخوانی جهادي قومندان عبدالسمد مومند وایي چې بهیر ترینه ټوپک اغسته او قلم په لاس کې ورکړی دی.
ادبی ټولنه چې څومره ځوانانو کې جوړول لاس لري، بل هیڅ شی نه لري. دا کورس هم دی، دا یو ښوونځی هم دی، دا پونځی هم دی، دا د ادبیاتو یو درسګاه ده. بهیر ډېر خلک روزل، بهیر ډېر خلک ډېر لر لري ورسول. زه جهادي قومندان وم، ما ټوپک کېښود د بهیر په برکت باندې او ما قلم لاس کې واغسته او زه یو لیکوال او شاعر یم. اوس ما درې کتابه چاپ دي او بل د خیر روان دی.
تحسین الله تحسین وایي چې افغان ادبی بهیر په تیرو 1900 کلونو کې تر زرو تنو پورې شاعران، لیکوالان او ژورنالیستان ټولنې ته ورکړی دي.
افغان ادبی بهیر هغه بهیر دی چې په زرګونو لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو تربیت کړي. یعنی اوس زموږ اکثره ملګري چې تاسو چیرته ګورئ کوم د پښتو ښه استادان دي، ښه شاعران دي، ښه لیکوالان دي، ښه خبرنګاران دي، هغه به د افغان ادبی بهیر شاګردان وي او دا د دغه بهیر د دغه پوهنځي د دغه پوهنتون نه فارغ دي.
افغان ادبی بهیر په خپلو ونیزو ناستو کې د یو شمېر استادانو په موجودیت کې په نظم او نثر له کرکتنو پرته د ځینې ملي شخصیتونو په یاد کې وخت په وخت سیمینارونه هم جوړوي او مشایره د هرې غونډې وروستۍ برخه جوړوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
اوس راځو زمونږ ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار ته. د نن په خپرونه کې مجید بابر هڅه کوي چې په پېښور کې د سکولو د اوبو کومه ستونزه ده په غاړه باندې تاسو له معلومات درکړي. د ځینې نړیوالو ادارو د راپورونو تر مخه پېښور او خوشه سیمو کې د سکولو 80% اوبه چې دي هغه د سکولو قابل نه دي. راځئ چې په دې ستونزه ځان خبر کړو.
د روان کال د مارچ په لومړنۍ نیټه د امریکا د مالی مرستو ادارې USAID د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره د پېښور ښار او خوشا کلو ته د سکولو د اوبو د صفا سوترا رسد لپاره د نوي پایپونو اچولو یو 15 کلنه منصوبه لاسلیک کړې ده. په دې منصوبه به لږ تر لږه 55 میلیونه ډالره او زیات نه زیات 90 میلیونه ډالره خرڅ راځي. د نن ستونزې او سرکار پروګرام کې به د پېښور او ګیر چاپیره کلیوالو سیمو کې د سکولو د اوبو پښتونزا خبره کیږي. دا ولی ګنده دي او عام ولسلا څه پکار دي چې د سکولو د اوبو له عمله کېدونکو ناروغو مخنیوي وشي. په پېښور کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خبریال محمد علي خان وایي چې د پېښور د سکولو د اوبو د رسد نظام ډېر زوړ او د حکومتي ادارو د لاپرواهۍ کار دی. د زیاتوي
د پېښور د خارې چې کوم واټر سپلای سیستم دا خو د دې زمانو نه د سلوخ نه ډیولپ شوی دی او دا سیستم چې دی ورادین چې کوم پکار دی هغه نه دی شوی. تاسو که په خبر خار کې وګورئ نو ځای په ځای پسونه ماتي ځنګلي او د هغې د مختلف چې کوم سیوری لاین دی په هغې کښې تېر شوي دي. نو دا ګنده د نالې اوبه چې کومې دي هغه د اوبو سره د پاکو سره ملاویږي او دا غرونو ته رسېږي. همدارنګې چې کوم په ګنوالو علاقو کښې د اوبو د کوالټۍ خبره ده کوالي خبره ده نو هغه هم دا نښه نه ده، ځکه چې کله هم سرکاري ټیوبل ته نستول کېږي نو د هغې یو خپل ریش وي او خپل لیول مطابق د هغې په دی کېږي. زمونږ کلیو ته خو دا دی چې یو خو غټ ولو خوېږي یا چې دی نن پیپونه واچولی شي نو د هغې د وجې کمې اوبه تسکینو لپاره نه وي، خو هغه اوبه چې دی خلک استعمالوي او دغه وجه ده چې د ټولو نه زیاتې بیماری چې دي هغه د اوبو د وجې دي. پېښور کښې زیات تر خلک چې کوم بیماری دي هغه د اوبو د بیماری د وجې.
د روان کال د فرورۍ په میاشت کښې د نړیوالې د صحت د ادارې WHO د یو راپور تر مخه د پېښور ښار د ګلبهار د اوبو په نیر کې د پولیو یا د ګوزن وایرس د لیبارټری د ټیسټ نه پس څرګنده شوی دی. او د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې یو دوه کلنه ماشومه ایمان چې د ګلبهار سره نږدې اوسېده د ګوزن په ناروغۍ کې ککړه شوې ده. د پاکستان د یوې بلې ادارې PCSIR یا پاکستان کونسل آف ساینټیفک اینڈ انډسٹریل ریسرچ د یو راپور تر مخه دوی د پېښور ښار، حیات آباد، صدر شیخ محمدو او یو شمیر نورو کلو د سکولو اوبو ټیسټ کړي دي او د دغه ټیسټ د نتیجې تر مخه د پېښور او خواوشا سیمو 60% اوبه د سکولو په معیار پوره نه دي. د سکولو د اوبو له امله به د ارباب لنډۍ د کلي د یو استوګن محتدالله د ماشومانو خېټې تل خرابوي. محتدالله زیاتوي
دا اوبه خو به مونږ سکلي خو مونږ ته به ډېر زیات مشکلات به دي چې د ماشومانو به اکثر خېټې خرابې وي. مطلب دا دی چې یو خو به د هغې سکن ریسز ده سکن به د هغې خرابېدو په دې به نیراوتی د دې به خېټې خرابې وي او اکثر هپټایټس اے کې به دا ټول دې مبتلا وو چې مونږ به ډاکټر له راړو هغه به مونږ ته همدا ویل چې تاسو خپلې اوبه ټیک کړئ نو ستاسو دا بیماریانې به لرې شي.
په پېښور او دې ښار سره تړلي کلیوالې سیمې د سکلو اوبه د درې ذریعو له لارې کاروي، یو د حکومتي ټیوبویلونو له لارې، بل د لاسي پمپونو له لارې او دریم د کورني کویانو له لارې. دا چې آیا دغه ټولې ذریعې د انساني صحت لپاره زیانمنې دي او کنه، په پېښور کې د PCSIR یا د پاکستان کونسل آف ساینټیفک اینڈ انډسٹریل ریسرچ ادارې یو محقق ممتاز خان نه مې پوښتنه وکړه نو هغه راته وویل چې
یو عام پلان دی چې خلک پخپله هغې ته د بور وویل، یا عام پلان دی چې هغه په بعضې ځای کښې په دېرش فوټه کښې بعضې ځای پنځوس فوټه کښې څلوېښت فوټه کښې شپېته فوټه کښې خلک را وباسي، یو دغه ذریعه ده د اوبو. هغه خو چې زمونږ ساینس او ساینټیفیک کوم ریسرچ چې کوم دی یا زمونږ تحقیق چې کوم دی هغه دغه وایي چې دغه اوبه ناکاره دي، دغه د سکولو قابل نه دي، د دې په وجه باندې مختلف قسم بیماری پیدا کېدای شي. دویم چې کوم دی دغه هینډ پمپ چې کوم تاسو ته چې په لاس باندې خلک اوبه وباسي په هغې باندې هغه هم چونکې د ډېر کم ګهرای نه اوبه راوځي نو هغه هم هغه هم خرابې دي. خو اوبه چې څومره د سطح سمندر نه د برو نه څومره دا ځمکې نه لرې دي په ګهرایۍ کښې دي دومره به هغه پاکې وي. نو د دې په وجه باندې کومه چې د شهري حکومت چې کومې اوبه دي چې کوم هغه په ټیوبویل باندې هغه د څلور نیمو سوه پنځو سوه فوټ نه راوځي نو زمونږ تحقیق دغه وایي چې دغه اوبه بالکل سیفت دي، بالکل موزون دي د سکولو دپاره د صحت دپاره. خو پرابلم دا دی چې کله دغه اوبه د شهري حکومت چې کله دغه پیپونو کښې کورونو ته رسېږي نو چونکې دغه پیپونه ډېر زاړه شوي دي، ډېر پخوا چولي شوي دي، اتیا کاله سل کاله مخکې دغه اوبه دغه دغه پیپونه چولي شوي دي، دا ځای په دی چې کوم دی دا خراب شوي دي، دې کښې سوري شوي دي، دې ته زمون لګېدلی دی. د هغې سورو په وجه باندې چې د ګیر چاپېره کوم غیر صحتمند مواد یا خراب مواد چې د ځمکې دي هغه دې طب ته ننوځي او چې کله اوبه ځي نو هغه اوبه چې کورونو ته کله رسېږي نو دغه سطح اوبه چې کوم دی هغه په لاره کښې په دغه پیپونو کښې خرابې شي او کله چې دغه اوبه بیا خلک په کورونو کښې څکي نو دغه مختلف قسم بیماری ته هغه نه جوړېږي.
په پېښور کښې د سکولو د اوبو دا ستونزه څه نوې نه ده. د پېښور او ګیر چاپېره کلیوالو سیمو څه 1500 استوګن دغې ستونزې سره مخامخ دي. آیا د دې د حل لپاره څه عملي ګامونه هم پورته شوي دي او که نه؟ خبریال محمد علي خان یو ځل بیا.
مختلف ادوار مختلف ارگنائزیشن مخه تراغلی او وی پروپوزل گورنمنٹ سره شریکی شي د پیښور د پاره د ورسک دیم نه د وو یو نیو لائن چې د پایپ لائن په ذریعہ پیښور نو وو سپلای کوغه مټریالایز نه شو اوس ریسنتلی چې د یسیت او د موږ خبر پښتو حکومت یو په معاهده سخت کړی چې دا لري چې د پیښور چې کوم د بوسیدو پایپ لائن د دابر یتي سکي او د دې د سیستم چې کوم دی دا اورال کیږي او سره سره ورسد دیم نه د پیښور د واټر سپلای سکیم فیزیبلیټی سټڈی چې هغه وکړي خو دا دواړه کارونه چې دا ورته ټایم اخلي او دا هغه نه پس خلکو ته
د روان کال د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان د سټانډرډ او کوالټي کنټرول ادارې چارواکو د پیښور په صدر عبدالرچوک او ګلبرګ سیمو کې د حکومت په ټوبیلونو لګیدلی داسې د اوبو صفا کولو سلور مشینونه یا فلټرې غیر معیاري ګرځولي دي چې دغلته لګیدلی وو. د سکلو اوبه چې صفا نه وي نو څه قسمه ناروغۍ ترې ولاړیږي. د پیښور په یو هسپتال کې د ایمرجنسي وارډ مشر ډاکټر شیراز قیوم په دې اړه وایي چې
مختلف قسم بیماری پیدا کی دیکھی چکم دے یو خو گیسٹرونٹائٹس وایو یا ڈائری ہوتا وایو یا منگا ٹیپ ہوتا دس بیماریاں وایو دے چکم دی دس وہ بمشتا چی آگے کی دس واڑو واڑو دس ہوتا ویل شی دے کے ماشوانوں کے یا رکھو کے ہوں گیڑ کی چین جیت پیدا کی گی یا دے علاوہ آگا وہ بچ آگا پراپر سینیٹیشن آگے ایریا کی نہیں اور بہتر خلانہ وہ بچ کے میرا خطرناک بیماری خوری کی دا مریضان دیر کامن راضی اور ہیپاٹائٹس چکم دے پاکستان کے تیز زیاد چکم دے کنا خوشرے رہے اور داغے اصل وجہ ہوں عمدہ سے خوراک کول چکم کے صفائی خیال نہیں شوے دینا دا پیدا کی گی.
ڈاکٹر صاحب دا اوبو پکلو کی زیادت گندگی کا پخاروں کی
دا ڈیپینڈ کئی چے پاپولیشن مانی ڈیپینڈ کئی تو چونکہ زمونگا پاپولیشن چکم دے دا پا خاریوں کے پیخور خار کے زیاد تے اور پخار کے ہم دا یعنی دا اوبو چکم ویزا سے آغاز آغے دا صفائی پاپر میکنیزم نشتا نو مریضان خود زیادت مونگا دا خار نرازی کلو کی چونکہ پاپولیشن کم دے دو چے آلتا چکم دے دا بیماری مشتا خود آغی رو شو کم ہے نو بل دادا چے بعض وقت دا سے کلی چے کم دے کے دا کوو دا سے انتظام دے چے آغا خپل کوئی کنستی دی خپل بورن جرتنے کرے دے اور آغا پورا دا صفائی اوشا ساتھ نو آلتا بیا نسبتا نو شو کم شی خواہ دیر کم ہوئی خار نمو تا زیاد مریضان را روان دی دی
تاسو ویل دا مریضان چے کم رازی نو دا اوبو دا وجنا چے کمی بیمارو سر دوی مخ کی گی نو آیا دغه بیماری بیا په لگ وخت کی جوڑی شی او کنا دا بیماری بیا دا یو ډیری اوګدی بیماری سبب جوړی؟
بالکل سر سی مناسب خبر اوکڑا دیکھی بعض بیماری دس سی چیکم شاپ تم دفاع رہی آگا کسی کا ماتا سے گیسٹرونٹائٹس ہوتا ہوں یا کیا دس بیماری رہے آخو زیاد نہ زیاد روز دو درے ہفتے پوری بھی چیلا جو شا ٹک ٹاک شی یا دس بیماری رہے بدن کی چنچی پیدا کی گیا ہم علاج دا رشتہ خو بعض دس بیماری بھی چھ آگا خطرناک سو اختیار کی چکم تم نے ہیپاٹائٹس وایو دا لانگ ٹرم بیماری دی دا تو میش تو چلے گی کال پکال پکلو چلے گی دیکھی بعض اوقات کی دا جڑی بیماری چھو تم لوایو اگر یا دیکھی یا تور جڑے خاص کر خطرناک دے اگر سو اختیار شی دینا او دیکھی بعض خدا سی چھ اگے سرے دا انسان دا بدن تو کلیجی یا یہ نہ مانے داغی تک پوشی چنو تا لیور وایو او بیا اہل علاج شی داغی علاج ہم در کران دے ہیپاٹائٹس بیماری مان دے کم دے کہ ویکسینیشن اگم اس یو ویکسینیشن کورس چھ کمپلیٹ کی اگر کم از کم 8000 روپے داغی لگے گی مغرب سڑے چھ کم دے داش نہیں برداشت کولے
عام انسان تبا تاسو س قسم نصیحت کوي چې هغوی د دې بیمارونو د بچ کېدو د پاره د سکلو اوبو سره سو کی
دیکھی چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا مونږ زموږ عوام د خپل کې نو دې سره به ډېر حد پورې دې بیمارو کې کمی راشي آی کې ټول اول خبره دا ده چې کلم دې خوراک کې لاس کې خامخ وي کله چې د بیت المخانه فارغ شي او د سمات نه فارغ شي نو لاسونه د خامخ په صابون باندې وینځي او به چې کومه کولا پرتی هغه دې احتیاط کوي او به د سکلو مخ کې بهتره دا ده چې هغه اوبو اول جوش ورکی اور بیا یخی شی بیا استعمال کی ندی کی اکثر زمین وارش و بیکٹیریا کمی دا ختم شي په کومشي هغه داسې سبزیانې داسې خوراکونه هم چې مچان په پاسه دنګيږي او کولووي یا تازه نه وي داسې شوي وي نو د ټول سیزونه د احتیاط چې وکړي او چې کوم خوراک د سړو اوبو د سکلو وبیني لوښي دي د ټولو باندې چې کوم دی پکار دی دا باقاعده پراپرلي کول شوي وي دې باندې که نور څه نه وي چېرته پې کپړه واچي پاکه یا پېس بل داسې څه شی کېږي چې دې ته د جراثیمو او د بکټیریا وایرس چې کوم دی پونچ کم نه کم شي.
ډاکټر صاحب، زمونږ په کلیوالو سیمو کې په غریزو سیمو کې ډېر خلک آباد دي او زیات خلک د سکلو اوبو د پاره د خټو منګوټي یا د خټو چاټۍ استعمالوي. ستاسو په نظر دغه لوښو کې اوبه سنبالول او دغه نه استعمالول دا چې کومه طریقه روانه ده دغه ټیک ته کنه دی کې څه صفایي یا نور څه بدلون پکار دی ځکه چې د خټو په لوښو کې یو څه موده پس یو شینکی راښکار شي؟
دا د خټو منګوټي چاټۍ که دوی ریګولرلي د صفایي خیال ساتي او شینکی ته نه پرېږدي نو بیا خو دې کې گنجایش ده. خو ما څنګه چې ارزو کړو کنه چې کدا اوبه دوی کوم روړي کوم رزروایر نه روړي د کوم چینو نه روړي د کوم نهر نه روړي د کوم نه روړي نو هغه اکثر چې کوم دي هغه داسې علاقه وي چې هلته هغه اوبه واقعي هغې ته نقصان رسېدلی وي نو په کار دا ده چې دوی اول هغې له جوش ورکوي او بیا عمده که نور څه نه وي غریبي ده یا بل څه اسباب دوی سره نشته نو عمده چاټو کې یا منګوټو کې دا ده خوري شي دا جوش کړي اوبه په شرط کې هغه منګوټي او هغه چاټۍ دوی وختن فوقتن د هغې د صفایي خیال ساتي.
ډاکټر صاحب، زمونږ په کلیوالو سیمو کې چې په اوبو کې پټکړې واچوه یا په اوبو کې د کشمالو پتې واچوه تاسو به هغه خلکو ته سوایي؟
پټکړو باندې هم څه څه حد کې څه خیره یا خټه دا لاندې ته کښېني او پاس چې کومې اوبه دي هغه د خاورې نه پاک شي خو دې سره هغه جراثیم یا وایرس نه ختمېږي. دې پاره نن سبا یو ډېر اسان ترتیب ورته زه ښیم چې کلورینیټ ټیبلټس راوتي دي او هغه داسې وړې وړې ګولې دي هغه چې کوم دی کنه داسې په چاټو کې هغه یو ګولې واچي نو ټولې چاټۍ اوبه پاکې شي په هغې باندې او دا په پېښور کې هم په ډېر ارزان قیمتونو باندې ملاوېږي یا چې مشر والا په دې باندې ډېر زیات چې کوم دی خلکو سره امداد کړی دی او داسې دومره ګران شی دی هم نه چې کوم خلک د هغوی پونچ منرل واټر ته نشته یا منرل واټر نشي برداشت کولی نو هغوی د کلورینیټ ټیبلټس ډېر په اسان قیمت باندې اخیستی شي او هغه دې کې غټ پېکټ هم راځي چا کسانو په کورونو کې ټینکۍ جوړې کړي دي او ټینکۍ دوی مسلسل باقاعده وقفي وقفي سره صفا کوي او بیا په هغې غټو پینکو کې دا ګولې اچي د هغه ټول ټینکۍ اوبو سره پاکې شي. د پټکړۍ نه به زه دا وایم چې بهتره دا دي چې دا خلک د کلورینیټ ټیبلټس دا استعمالوي.
زمونږ په کلیوالو علاقو کې یا په غریزو سیمو کې په سوات کالام او په قبایلي علاقو کې او په افغانستان کې داسې کلی دي چې هغوی صرف د اوبو ذریعه چینی دي نو دغه اوبه د سکلو قابل دي او کنه؟
د چینو اوبه اکثر چې کوم دي دا مونږ کتلي چې هغه صفا وي په قدرتي چې کوم دي الله رب العزت داسې یو نظام جوړ کړی دی چې کله دا اوبه په خاوره کې مختلف لیرز نه تیریږي نو ته د هغوی آټو فلټریشن کېږي نو هغه چینی چې هغې په خوا شاو کې د ګندګۍ ډېر یا ډېر نه دی یا د هغې په خوښه علاقې کې چې کوم دی د ګندا اوبو د نکاسۍ پیکونه یا ولي نه وي تېرې شوي نو هغه چینی اوبه اکثر چې کوم دي اپاکې وي او د هغې اوبه هم پیک وي دو چې هغې کې داسې بعض معدنیات موجود وي چې مونږ ورته هارډ واټر وایو بعض اوبه ته مونږ سافټ واټر وایو نو هغه بل شی دی خو هغه کم از کم د بکټیریا وایرس نه هغه بیا هم پاکې وي د هغې سره نږدې په خوا کې ډېران نه وي یا ورته د ګندا اوبو د نکاسۍ چې کوم دی ولي نه وي.
اوبه د ساينسي اصولو تر مخه د اوبو رنگ نه وي د اوبو بوی نه وي نو کدا سه اوبه چې عام اولس هغه اوبه په خپل کټوري یا په خپل جام یا په کندولي کې راواخلي او غسکی نو که هغه کې څه بدلون وي چې هغه تخکار شي نو بیا نه دي سکل پکار؟
دا خبره ده د ټول اول خدای الله تعالی موږ ته یو ډېر بهتر نظام راکړی چې کله انسان اوبه سکي نو هغه زموږ سنت طریقه هم دا چې کله اوبه سکي نو اوبه چې کم دی کنه هغه ته وګوره او بیا به سکي بغیر کتو اوبه نه سکي نو اول سترګې وګوري چې په دې اوبو کې څه ګندګي خو نشته او که سترګې دوکاو خوشبو چې کله د اوبه سکو ته نږدې کې سره جام خولې ته نږدې کې نو پوزه محسوس کوي چې دی چې اوبه کې څه بوی خو بد نه دی نو بیا چې کم دی کنه که پوزه هم چې کم دی دوکاو اوخري او چې پوزم د سکندر کنا په دې فیل چې دې کې د بوی نشته نو بیا الله نظام جوړ کړی چې کله دا اوبه جمع سره ټچ شي او خولي ته واچي نو پته ولګي چې دې خو ځایکه بدله ده نو بیا په کار چې هغه اوبه مونږ پرېږدو هغه اوبه نه څښو بیا مونږ.
نو ستاسو د خبرې تر مخه چې د کومو اوبو رنګ صفا وي او بوی پکې نه وي او خوند یې بل قسمه نه وي نو دغه اوبه د څښلو قابل دي؟
بېشکه په ظاهره باندې خو باندې کې تاسو دا خبر وکړه چې دا خو ظاهري اسباب سمي شوګر ته ده خو دې سره سره دا کتل پکار دي چې د کومې چینې نه دی د اوبو را باسي د کومې کوینه دی د اوبو را باسي کدا هغه خوندم ټیکته رنگین ټیکته بویم ټیکته خو هغه سره په خوا کې چې کوم دې ایران دی یا د ګندګې یو ولت یې رښوی ده نو هغه به هم بیا هم چې کوم دې هغه به ټیک نیوي هغه پر به تر دا دی چې موږ اول جوش ورکو او چې اوبو بجوشي او یخی شي بیا پکار چې موږ استعمالو.
خوګوردونکو دا او دنن پروګرام ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندوي زموږ تر غوغوي ضرور او رسوي اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکي الله ممل او ستوندې محل.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM